درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحتمند بوسي او د روغتیا جامې مو پتان ووسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د دیالسمې صفې څخه پیل تر نولسمې صفې پورې به دوام ولري. قانون زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی وو سه عبارت د ماده څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای شي چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي او یا هم کېدای شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهراً یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواصو باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصو که چیرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصي اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې ده خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی شو چې هغوی مواد وی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی شو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هېڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې یې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې ششه ګلونه وجود لري، شایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ته او یا هم داسې نور دي شبي ګلان دي او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبي درلودونکي دي چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص او به کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه او بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې دي بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون، سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودونکي دي. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته شکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې ماده په هغه کښې چې کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې چشي اوسي، په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چشي باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یو ماده په هغه کې چشي راځي، په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطحه کښې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې چشي راځي، په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلې کېږي او په دومره درجه کې پیښې دوراځي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیر وګورو کېدای شي، یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو، البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو د هغوی د حجم، البته که چیرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چش کېږي ضربې، چې موږ او تاسو د خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چش بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د مادي د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د مادي د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلی شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د همهغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي. چې خپله د کثافت لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د همهغه مادې کتله د همهغه مادې پر حجم باندې عبارت چې څخه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده. او کولای شو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا ټول د مادې فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د همهغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوی ده شل ګرامه، د حجم قیمت رکول سوی ده چې 15 ملي لیتره. شل ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر 15 ملي لیتره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیمو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ او تاسو کولای چې پر څلورو باندې وویشو، وایو چې یو 15 هغه 15 15 څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی شو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی شو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه شي کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کیدای شي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي، یعنې کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده. نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه شي کوي لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کیږي ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخه لمخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخ تیرونکي دی، یو هادي جسمونه دی بل یک جسمونه دی. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخه جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، او یک جسمونه به هغه جسمونه دي چې هیڅ سرعت کې نشي کولای چې د تودوخه جریان د خپل ځان تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګران زکونکو، هغه بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم د چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تودو جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي تودوخه انتقال کې هغه ویل کدل مار تو دوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې مو راو تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي چې تاسو سوالونه ته به ځواب ووایئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکو لوس پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و، چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې شوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته شوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه، چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل، او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورډ چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی شو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوهګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو، فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري. یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې، په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګران زده کوونکو په دې برخه کې تاسو د مثالونه ویني چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهمدی ترتیب ګران زده کوونکو راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټه کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سټه کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال، د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره